ته مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل د هیواد پر وضعیت تاثیر نه لري. وسلوالو طالبانو د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د نن ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. په جرمني کې د محافظه کار ګوند مشري ارمین لاشت وګټله. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر په افغانستان کې 2500 تر کم شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د امریکایي ځواکونو لیګوالۍ او کموالۍ د افغانستان د جګړې پر وضعیت باندې تر ډېره بریده منفي اغیز نه لري، ځکه په وروستیو کې شپږنی وسلنه جګړه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم شي. د کندهار د امنیت امیر وایي په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشل نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي.
خاص کتاب کومندو ځواکونو امنیتي ځواکونو مشترک ټیم د عملیاتي عملیات خپل شروع کړ چې د نیو بوجو تر دې سرکوب شو چې سلونه عملا په میدان پاتې تاکه چې ټیم هفته دی چې نور باغ مهین موشن دی ځای په ځای کړي یا خونسای کړي د زمانګیر کسو یا لږ وخت ونیوي خونساسازي د نورو مهینو وه.
خاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د دې حمله مسولیت منلې او د لزګونو سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. دفاع وزارت وایي حمله کوونکي هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی او په پیښه کې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. 203 تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د درویو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل تیر شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید ترسره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب ترهګر وژل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
د تندر قل اردو ویان د افغان پوځیانو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلا نه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د سفارت په وینا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یو شپږ کسیز هیات د یوې اونۍ لپاره چک ته سفر کې په دې برخه کې پر همکاریو او تخنیکي ظرفیت لوړولو بحث وکړ. چک جمهوریت له 2018 میلادي کال راهیسې په نظامي برخه کې افغان پیلوټان روزي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دغه حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کیږي ټاکلی ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بنده کړي. اعدام سوی کس داستین هیګز په 1996 میلادي کال په مریلند ایالت کې د واشي ژویو په یوه پناځای کې د درویو ښځو په وژنه محکوم و. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړ د کورونا وایرس نوې بڼه به چې اول په بریتانیا کې کشف شوې شایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانی هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په 12 ایالتونو کې کشف شوې او ورباندې د 16 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. خو د امریکا د دې روغتیایي ادارې په خبره دا وایرس شایي په امریکا کې په روانه میاشت کې زیاته خبره سي او د جرمني محافظه کار ګوند کرسچن ديموکرات اتحاد په کليدي انتخاباتو کې ارمن لاشت د خپل نوي مشر په توګه وچاکنن د ګوند مشرتابه لپاره ټاکنې په داسل کې وسوي چې صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د روان کال په وروستیو کې د ګوند له مشرۍ لاس اخلي. لاشت تر بریالي کېدو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ګوند به یې په روانو محلي ټاکنو کې د صدر اعظم موقف خوندي وساتي. د کرسچن ديموکرات ګوند په د مشرتابه لپاره دغه ټاکنې د جرمني لپاره د یو حساس کال په پیل کې کیږي، ځکه دروان کال په سپتمبر میاشت کې په جرمني کې ملي انتخابات کیږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د ملي امنیت د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوي ځینې محدود غړي چې د ستونزو له امله دوحې ته نه و راغلي ټول دوحې ته رسیدلي دي.
نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې ډیرا وزیرستاني کډوال وای په ساړه ژمي کې مرستو ته اړ دي.
ډیر په سوړه کې دي. د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کو چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا حکومت پر ایران د بندیزونو په لړۍ کې پر یو شمیر نورو شرکتونو هم بندیزونه ولګول. حقیقت صدای او تاندې څانګې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه دي چې د روانې خپرونې په وروستۍ برخه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ قدرمن اوریدونکو، پام کړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ په برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه له کابل نه نور جزئیات وړاندې کوو.
د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ملي امنیت ځواکونو د موټر د ورکشاپ یو ودانۍ کې تر موټر دام وروسته 5 ساعته جګړه د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندهار د امنیت امیر فرید احمد نفل وایي په دې برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي اوښتي. هغه وایي یوازې 2 کسه چې د امنیت ملي یو عسکر دی او بلې په دې ورکشاپ کې کار کوي ټپیان شوي دي. په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي هم د 2 کسانو د پاتې کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په اعلان کې ویلي چې په دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی او بریدګر هدف ته د رسیدو وړاندې له منځه وړل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ویلي دي چې په دې برید کې ګڼ شمېر افغان پوځیانو ته مرګ ژوبلاړولې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د ملي امنیت د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د حملې مسؤلیت طالبانو منلی او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې برید کې دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. له دې نښتې سره په یو وخت کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په هڅو کې هم خوځښت راغلی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي څو غیر حاضر غړي هم اوبخي څو غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسیدلي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وایي چې د دوی د مرکچي پلاوي مشر او غړي لا پخوا په دوحه کې دي او حاضر دي. له 13 ورځو را په دې خوا په دوحه کې دوهم پړاو بین الافغاني خبرې پیل شوي، خو ښکاره پرمختګ نه پکې ښکاري.
په داسې حال کې چې له 13 ورځو را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني دویم پړاو مذاکرات پیل شوي، د راپورونو له مخې تر اوسه دواړو خواوو یوازې یوه مقدماتي او یوه فني ناسته کړې ده. که څه هم د ناستو د ځنډ په اړه تر اوسه کره معلومات نسته، خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دولت د مرکچي پلاوي محدود شمیر غیر حاضر غړي هم دا مهال دوحې ته رسېدلي. د دغه شورا ویان فریدون خزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینې محدود غړي چې د شخصي او یا روغتیایي ستونزو له امله دوحې ته نه وو راغلي، اوس ټول دوحې ته رسېدلي دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی.
په قطر کې به باخبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل ممکن د نن ورځې تر پایه یو ځل بیا دواړه ډلې په خپلو کې ناسته ولري. همدې سرچینې تایید کړه چې د طالبانو د مرکچي پلاوي غیر حاضر غړي هم دوحې ته رسېدلي دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی اوس هم او مخکې هم مذاکراتو ته چمتو دي. د دغه ډلې د قطر د دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مرکچي ټیم رئیس او د اسلامي امارت سیاسي معاون او د دفتر رئیس هم حاضر دي، خو ښاغلي نعیم زیاته کړه چې د نن ناستې په اړه لا پرېکړه نه ده سوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د سپتامبر په 12مه په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شوې چې له څلورو میاشتو مذاکراتو وروسته دواړه خواوې د خبرو په کړنلارې موافقې ته ورسېدل. که څه هم په دوحه کې د سولې له دویم پړاو خبرو د افغانانو تمه دا وه چې اوربند به ټینګ سي، خو لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په لوړه کچه روان دی. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافر ویلی دی چې متحده ایالات ژر تر ژره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدو او د اوربان غوښتونکي ده، خو په همدې وضعیت کې بیا د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنی 2500 ته راښکته کړی. ناټو بیا د امریکا دغه اقدام ته په غبرګون سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د افغان ځواکونو د ښوونې روزنې سلامشورې په برخه کې د دوی دریځ نه دی بدل سوی. په اعلامیه کې راغلي چې دوی به افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي او په راتلونکو میاشتو کې به شرایطو ته په کتو په افغانستان کې خپل شتون وارزوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د بشري مرستو نشتون د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. هغوی د افغان حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د ژمي په دې سختو شپو ورځو کې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د نشتون له کبله یې ژوند او ګزاره نور هم سخته شوې ده. په ګلانکیم کې میشت وزیرستاني کډوالو یاد ستونزې او غوښتنې د ژمي په ورځ ازادي راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال میراباس خان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام او افغان حکومت وغوښتل چې دوی سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو مرستي وکړي.
یواری په نشته وسره چې دی دونه په وکو لړګای لړګای نشته کنه ډیر په سوړه کې دي خیمه زړه شوې دي، خو زه دا د افغانستان حکومت نه د نسیار نه دا غوښتنه کو چې میشته د زر نظر میشته را ده مرسته وشي، ځکه بل بچو په سوړه کې په خیمه کې پونډیږي قرارداد شوی وي، خو میشته را ده په مخ خوراکي مواد شریکو کا شوی نه وي زر نظر دا ودا خلک ته وشي ډیر د مشکل سره مخامخ دي.
د زوی سیدګی اوسیدونکو شاهدین وایي دوی په افغانستان کې شپږ کاله تیر کړل، خو په دا دومره موده کې د دوی په اړه نه د افغانستان پلاوی پاکستان ته ولاړ او نه له پاکستانه کوم پلاوی دې ځای ته راغی. په وروستیو کلونو کې په خوست او پکتیکا کې د وزیرستانیو کډوالو یوه دایمي غوښتنه داده چې پاکستان حکومت د پنیږدې لارو دوی ته د بیرته ستنېدنې اجازه ورکړي. د ګلم خان په نوم یو بل وزیرستاني مشر وایي دوی پسې ټولې لارې تړل شوي او حتی ناروغانو ته هم د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ټول بادرینا په میش سے باندی ایوار جی بیموری ورړای په غولم خونتا چور را سواله واپس قسم د پکاچ کې روړ تیرین ار پس زړه سول خوان دی باندې د وطن په تامه دی چې میج خپل وطن ته سیدا پرېج دی قدم مداخل مشرون یو ورده کې صد میج اپیل ور وی چې د پاکستان او چرواکي سره ملال شي د خبره دا څنګه کو نه وای کول روغای چې میج د خلک ټول به درک دی.
بلوري ته د خوځ کډوالو چارو ریاست چارواکي وای چې وزیرستان کډوالو ته د 2000 شلم زگیدیس کال تر پایم راستی ویشل شوی او اوس نړیوال خوراکی پروگرام په دې کار کې ویچی نوی کال لپاره هم دوی ته د مرستو تابیا وکی. د خوځ کډوالو چار رئیس محمد هاشم حلیم وویل
WFP ته مو وړاندیز کړای چې دوی ته 2021 کال کې هر میاش باید مرسته توزیع شي. کچېری دوی واړی چې بیرته ستانه شي د هغه کورنۍ لیست چې د ستنېدو غوښتنه کوي د یوې عریضې زمیمه دې د خوست ولایت د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست ته وسپاري تر څو ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او مرکزی حکومت سره په دې باندې کار وکړي او دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه مساعده کړي.
د چارواکو په وینا په خوست کې 2490 بایومیټریک شوي کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ور زیات کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 1500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د پسرانه بسکشی یا د وزلوبې الکان په نامه فلم کې لوبې دلای فواد محمدی وایي چې د ژوند ډېرې سختې ورځې تیرې کړې دي. محمدی اوس د لوړو زده کړو لپاره وړیا بهرنی بورس ترلاسه کړی. په دې راپور کې د فواد محمدی د ژوند مزل ته کتنه شوې.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند یې تر ډېره له سختو ورځو سره مخ و خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی. هغه په بازارونو کې د نقشو له خرڅولو پیل وکړ او بیا په یو داسې فلم کې ولوبېد چې د اوسکار جایزه یې وګټله.
ما بسیار خورد بودم تقریبا 5 یا 6 سال
څنګه ډېر کوچنی وم. نږدې 15 یا 16 کلن بوم چې پلار مې د ناروغۍ له امله ومړ. له هغه وروسته ما د مرغ فروشي کوڅه کې تر 9 کلنۍ پورې لاسي شیان خرڅول. د سړک په سر کار کول ډېر سخت دي خو زه نیکمرغه وم چې هلته تر ډېره بهرنیان راتلل او ډېرې ښې اړیکې مې ورسره درلودې.
محمدی وایي لومړنۍ زده کړې په یو دولتي ښوونځي کې له 1 کلنۍ پیل او په افغان ترک ښوونځي کې پای ته ورسولې او بیا یې په کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس برخه کې لوړې زده کړې وکړې. خو تازه یې د نورو زده کړو په هدف په 2 بهرنیو پوهنتونونو کې وړیا بورسونه ترلاسه کړي.
لانی کمرغه کوم په هنتونونو ته مې چې نوم لیکنه کړې و تو دانی د انتظار په لیست کې دي چې د قبولې امکان شته. دو نورو کې مې سکالرشپونه ترلاسه کړي یو په نیویار ښار کې او بل په اوهایو کې ده چې مې له منځه لومړنی کالج ټاکلی دی.
اوهایو په نوم اولین کالج است که باز از بین دوام ما اولین کالج انتخاب کردم.
هغه په کلنۍ کې د بچی کابولی او بل د لس کلنۍ کې د وزلوبې هلکان فلم کې لوبیدلی. د وزلوبې هلکان فلم د امریکایي فلم جوړونکي سام فرنج لخوا جوړ شوی. هغه فلم چې د هغه ژوند یې بدل کړ. دا فلم په دری او انګلیسي سبټایټل سره په 2011 زیږدیز کال کې د 200,000 ډالرو په لګښت جوړ شوی. د پسرانه بزکشي فلم د کابل په واټونو کې د 2 هلکانو په هیلو سرخیږي. په 2013 کال کې د وزلوبې فلم سلورو نورو لنډو فلمونو سره سیالۍ ته وړاندې شو چې بالاخره د اوسکار جایزه یې وګټله. د بچی کابولي فلم د فواد محمدی لومړنی فلم و چې د دې فلم په پیل کې هغه یو غره ته خیژي چې له خپلو لاسونو دوربین جوړوي او د ښار ننداره کوي. که څه هم بچی کابولي فلم په 2011 کال کې جوړ شوی او د فواد محمدی لوبیدل پکې ډیر کم و خو د فلم جوړونکي برمک اکرام یې ډیر مهم ګڼي. ښاغلی اکرام اوس مهال له خپلې کورنۍ سره په فرانسه کې ژوند کوي. هغه 2 داستانی او له 15 زیات مستند فلمونه جوړ کړي.
البته درباره فواد محمدی میخواستم اضافه کنم که
غواړم د فواد محمدی په اړه ووایم چې د بچی کابلی فلم وروسته تل یو بل سره پاړی کوي.
په دې کاري بسنه ونکړه او زده کړو ته یې دوام ورکړ. ډیر یو زیارکخ او هوښیار هلک و. هغه د ترکانو په ښوونځي کې زده کړې وکړې چې اوس یې له امله امریکا کې پوهنتون ته لاره پیدا کړه.
رسمی شمیرې ښیي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان په واټونو کې کار کوي. که څه هم د ډېرو برخلیک نه دی معلوم، خو د دوی ترمنځ د فواد محمدي په شان ماشومان هم شته چې په خپل زیار یې راتلونکی بدل کړی.
د پسران بزکشی د فلم د لومړي لوبغاړي سفر د غزنی اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییز موسیقۍ پخوانی خوند نه دی پاتې. غزنی یو وخت ځانګړی موسیقي درلوده، خو د دې وجه څه ده؟ د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې د غزنی سیمه ییزو سندرغاړو او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقۍ د بې خونده کېدو پر بېلابېلو عواملو خبرې کړې.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناستې، یو ویډیو کوي، دوهم وشکه وهي، خو درېیم بیا هارمونیه هم وایي او سندرې هم وایي. دا د غزنی سیمه ییز موسیقي ده چې ځانګړی خوند، رنګ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي اوس یې هغه مزه نه ده پاته چې پخوا یې درلوده. د غزنی سیمه ییز سندرغاړي اوسیدونکي د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خونده کېدو بېلابېل لامل نه ښیي. غلام حضرت کرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان کرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ییز موسیقي پالي او سیمه ییز سندرې وایي.
دا تور پکې دی له ونی کما هولای جاتی کایا ایواله وسرنا وای تور پکې دی بند.
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد ګل کرباغی چې په خپل هم سندرغاړي دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ییز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب د موسیقي د خلکو په زړونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونه ورسوي، خلکو ته ذهنونه ورسوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ییز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اورېدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړې ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه پیکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې له یوې خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نشي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دی هم په غزنی کې د سیمه ییز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ییز موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي، پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
سنگا
په غزنی کې د موسیقي پر وضعیت راپور مو اوریده. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا حکومت پر یو شمیر نورو شرکتونو هم د ایران د بندیزونو په لړ کې بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو شرکتونو د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د سوداګرۍ راکړې ورکړې کولې. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې واورئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د بیړۍ چلونې د بندیزونو د سرغړونې په تړاو د چینایي، هانګ کانګي او ایراني شرکتونو په شمول یو شمیر کمپنۍ او کسان په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پمپیو هم وویل و هیوادونه او دوه تنه د ایران د بیړۍ چلونې له شرکت سره د همکارۍ په خاطر تحریم کړي دي. د دغو کسانو په منځ کې د ایران د بیړۍ چلونې د شرکت رئیس محمد رضا خیابانی مدرس او د ایران د مبارکه پولادو شرکت د اجرایی رئیس حمید رضا عظیمیان نمونه هم لیدل کیږي. پر دواړو شرکتونو مخکله د امریکا له لوري بندیزونه لګول شوي وو. د امریکا د خزانه وزارت همداراس د ایران ترانسفو او ترانسفورماتور په نومونو ایرانی شرکتونه د چین د ژبانګیان او یو اماراتي شرکت سره تحریم کړی دي. امریکا په دغو شرکتونو د دې لپاره بندیزونه لګولي چې د ایران په وړاندې د امریکا بندیزونه یې نه رعایت کړي. امریکا دا نوي بندیزونه په داسې حال کې لګولي چې د ډانلډ ترامپ د ولسمشرۍ دورې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. ښاغلی ترامپ په تیرو څلورو کلونو کې د ایران په وړاندې سخت دریز غوړه کړی او تیر کال د ایران او سترو قدرتونو له اتمی تړونه په یو اړخیز ډول ووت. ترامپ له موافقې څخه له وتلو وروسته پر ایران پراخ بندیزونه اعلان کړل. د امریکا بندیزونه سبب شول چې د ایران اقتصاد سخت زیانمن شي. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایرانی پیسو ریال ارزش په بیساري ډول ولویږي او ایران د تیلو د صادراتو له درکه له میلیاردونو ډالرو بې برخې شي.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لغه اکشن
دې حکومت ذمہ وار دي
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
څنګه
چې کان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. آیا د سپورت پر مهال مو ناسم حرکت کړي او د بدن غړي مو خوښ شوي دي؟ آیا په سختو حرکت سره د مفصلونو او غړو له درد سره مخامخ شوي؟ یو تایواني شرکت یو هنداره جوړه کړې ده چې د درې بودی کمرې په مرسته تاسو ته وایي چې د سپورت پر مهال څه وکړي او څه مکوي. په دې اړه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لنډیز فریبا ظاهر اوروي.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغي په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لو زیاتوي چې تاسو کولای سي د جانسنز اټمیرر یا د نوې جوړ سوی هنداره چې په درې بودی کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټیکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای سي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړي هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي. چین چون هسو د تایوان د بیسبال یو ټیم لوبغاړی دی چې وایي دا ټیم له همدې کمپنۍ سره کار کوي. دی وایي دا هنداره د یو داسې حقیقي مربي په څیر کار ورکوي لکه د بیسبال په ډګر کې چې لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لا پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. موږ څلورش ساعته تاسو ته خبرونه او تازه راپورونه رسو. د وخت څلور بجې او دیرش دقیقې د پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې صالح محمد صالح اوروي.
د ملي امنیت شورا وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د جګړې پر وضعیت کوم تاثیر نه لري. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د پوځیانو شمیر 2500 ته راکم شوی دی. د کندهار د امنیت امیر وای په دامن ولسوالۍ کې د ملي امنیت پر ورکشاپ د نن ورځې په حمله کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل شوي دي. جنرال فرید مشعل رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې چې نن سهار سوي دوه امنیتي پوځیان ټپیان شوي دي. دوه سوه دریم تندر قل اردو په لوګر ولایت کې د دریو وسلولو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دې قل اردو په خبره ځینو وسلولو غوښتل تیره شپه په برکی برک ولسوالۍ کې پرامنتی ځواکونو بریدونه پلان کړي چې هوایي ځواک په نښه کړي دي. د چک جمهوریت د هوایي چلند اداره د افغانستان د ملکي هوایي چلند له ادارې سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په پراګ کې د افغانستان سفارت په ویلمیه کې ویلي چې د همکاریو دغه تفاهم لیک له حقوقي اړخه تر کتنې وروسته د افغانستان او چک د سفارتونو له لارې د لاسلیک لپاره چمتو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عمل کیږي چې اټکل کیږي ټاکلې ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د اعدامونو روانه لړۍ بند کړي. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړي د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف شو شای په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. او د جرمني محافظه کار ګوند کریسچن ډیموکرات اتحاد په کلیدي ټاکنو کې آرمین لاشت د خپل نوي مشر په توګه وټاکه.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. او سم سپورتي خبرونه واوري.
افغان کرکټران په عربي متحده اماراتو کې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د راشد خان په ګډون افغان کرکټران د ایرلند پر وړاندې لوبېدو ته چمتووالی نیسي. د ښاغلي هوتک په خبره راشد خان په استرالیا کې د بیګ باش سیالیو کې له ځلېدو وروسته نن عربي متحده اماراتو ته ورسېد. د لوبغاړي په دریو نړیوالو 500 سیالیو کې چې په پام کې ده د افغانستان په کوربتوب ترسره شي عربي متحده اماراتو ته تللي دي. د ښاغلي هوتک په خبره دا سیالۍ تر راتلونکو 5 ورځو پورې د ابوظبي شیخ زاید لوبغالي کې ترسره شي. له دې وړاندې کرکټ بورډ ویلي و چې د ملي لوبډلې توپ اچونکي قیس احمد، فضل حق، حمزه هوتک او فرید ملک هم عربي متحده اماراتو تللي تر څو د ایرلند پر وړاندې دریو لوبو لپاره چمتووالی ونیسي. د فوټبال دوهمې درجې روزونکو روزنیزه دوره نن پای ته ورسېده. په دې روزنیزه دوره کې د لومړي ځل لپاره د یو افغان ښوونکي لخوا روزنه ورکول کېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل په دې دوره کې چې درې ورځې وړاندې پیل شوې وه له کابل او ولایتونو څلوېښت روزونکو ګډون کړی وو. خغلی مشعوف وایي چې په یاده موده کې روزونکو عملي او نظري روزنې لپاره نوي تاکتیکونه زده کړي. او سږ کال به د منچستر سیټي لوبډله د غوره لیګ د اتل مدعي نه وي. د یونایټډ منچستر فوټبال د سایټونو د راپورونو پر بنسټ منچستر یونایټډ د لیورپول لوبډلې څخه د دریو امتیازو په ډیروالي د انګلستان غوره لیګ د جدول په سر کې ځای لري. خو منچستر سیټي د پرله پسې لوبو بایلودو او د لیورپول څخه د یو امتیاز په کموالي په دریمه درجه کې دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. ملګری ملتونه وایي چې له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له هغه تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کورونا خپره شوه. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملتو پرون په یو راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کیږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کیږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي دي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کیږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا او وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوی چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 13 کیږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هند دي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 13 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 11 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان لخپل هیواده دی باندې اوسی. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسی. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان حکومت د کورونا او بالا کبل خلکو ته د رسیدلي اقتصادي ضربې او د بیوزلو د لاسنیوي په موخه د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړی. که سم د دې پروګرام پیل د ولسي جرګې له مخالفت سره مل او دی، خو د دې ننګونې سره سره دا پروګرام پیل دی. د دې پروګرام له داسې هرې کورنۍ ته د 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ورکول کیږي. خو نیوکه هم شته. ډیری وایي مرستې د بې وزلو پر ځای د هغو دسترخوان ډکوي چې اړتیا یې نه لري. د دې پروګرام د تطبیق مسؤلیت د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پر غاړه ده. نن د حقیقت څه د خبرونه کې د همدې وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي زموږ سره په خبرونه کې مېلمه ده. معین صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلام.
نمړی زه غواړم د دې پروګرام په اړه باندې راته وایست تر کومه رسیدلې څومره مرستې شوي؟
د ملي دسترخوان پروګرام د غنښت تاسو سره خبرې کوم. تازه معلومات دا دي چې د 3500 کې 1000 کې او 2015 کلیو کې تقریبا 2340 کورونا ته د څه باندې 1.5 میلیارد افغانیو معادل غذایي بستې توزیع شوي دي، ویشل شوي دي. دا لړۍ جریان لري په هغه ځایونو کې چې نه دي رسېدلي ورته انشاءالله په همدغې روان یو میاشت کې به تکمیل شي.
ولې په یو دفې ځل باندې ټول ولایتونه تر پوښښ لاندې رانغلل چې دغه سي په مرحله وار برخه باندې دغه پروګرام پیل دی؟
دوه بحثه وو. یو خدای چې زمونږ د میثاق شهروندې د چتر لاندې مونږ تقریبا په 130 ولسوالیو کې فعال شوراګانې لرو. البته دا برنامه د شوراګانو د طریق نه تطبیقېږي. دې کې یوازې وزارت زمونږ وزارت د نظارت او د کنټرول وظیفه لري. نو ټول مسله د چاپ شوراګان په واسطه تطبیقېږي. مواد هم د هغوی په واسطه اخیستل کېږي، کورنۍ هم د هغوی په واسطه انتخاب شوي دي او توزیع هم د هغوی په واسطه کېږي. نو په دا خاطر باندې چې دغه 3500 کې موږ فعال شوراګان لرو، لومړی پړاو کې همدغه د کوشش لاندې راځي او د نورو سره په دغه مرحله کې هغه ولسوالیو کې چې موږ سره شوراګانې نشته دی او هغه د کوشش لاندې نه دي، هغې کې به شوراګانې جوړېږي، هغه موبلایزیشن به کېږي، هغه مرحلې به ټولې تطبیقېږي. هغې نه وروسته به هلته هم د توزیع مواد ویش کېږي.
یو خو په لومړي ځل باندې هرې کورنۍ ته د همدغه 3500 افغانیو معادل خوراکي توکي ویشل کېږي. له دې وروسته هم دا پروګرام نورې مرحلې لري؟
دا یو بودیجه ده لکه وضاحت ورکړم چې دا بودیجه د 230 ملیون ډالر چې ول دا یو ځل توضیح کیږي د 5 دینه وروسته موږ سره نوره بودیجه په دې اړه نشته ده هر کورنۍ ته یو ځل مواد توضیح کیږي د 3000 افغانۍ معدل دي دا برنامه د 3 نهادونو په واسطه تدریسیږي البته وزارت انکشاف جهاد په 19 ولایتونو ښارونه او ټولو ولسوالۍ مسؤلیت لري د ارګانای مستقل محلي چې دی هغه په 14 ولایتونو ښارونو کې مسؤلیت لري او د کابل ښاروالۍ د کابل ښار مسؤلیت لري چې دا توضیح پکې وکړي نو د دوه مرحلو کې مامه کې ویل چې په دوه مرحلو کې به دا خاطر توضیح کیږي چې هغه شوراګانې هلته نشته شوراګانې ته جوړ شي ولې هره کورنۍ به یو ځل مواد اخلي تکرار
خو له دې ټولو سره سره شکایتونه هم شته په ډیری ولایتونو کې حتی ستاسو په رسمي فیسبوک پاڼې تر خوای تاسو ته بخپله در رسیدلو شکایتونو کې دا خبره واضحه شوې ده چې اړوند دا یا هغه خلک چې مستحقین دي هغه ته دغه مواد نه رسیږي پر ځای نورو ته رسیږي
معلومات انتخاب شوری نو پارکلی د خپل کلی غریب ولس پنه خکړی منځ په کې आवाज نظارتي رول لوبوله
مویزه په دغه تنی وکم ز بخنه غواړم چې ساس خبرم ز قطا وکوم غټنی وکه هم دغه در کوم کسانو لخوا نه شي نوملړ جوړ شوی د هما وی لخوانه غوخنه بر خپل اخیستل کی
بار بار ما دا خبره رسانه دلار نکړی ده حتی تاسو ما خپل فیسبوک باندې ولیدل چې کتو دا چې موارد سره مخامخ کیږي ما سره شریک کی چې زه هغه کې اجرات کوم ما سره دوه برخې شریکی شوی دی په خود له سوالې کوي په خوست کې وا دوړ ته اجرات کړی دي مواد د تر لاسه کړی دي او په تن پاره مستقیم ویشلې دي موږ په دې برخې دې ځات چې دی استو هیڅ څنګه دا سپلن به تعقیب او به پلټنه نه کړی دي ولې کولس موږ سره همکاري وکړو چې موږ دقیق وایو چې په کوم ځای کې څه شي دي موږ د ولس نه توقع دا چې موږ سره معلومات شریک کړي کوم ځای اجرات نه کړی به موږ بلامه
صحیح د ولس خلک تاسو له کومه ادرس او څه ډول پیدا کړی
موږ په دې لپاره درې میکانیزم لرو یو خدای دې چې موږ په هر کلی کې زمون کارمندان د توظیف په وخت کې د خدای په وخت کې د دې کمیټې سره ځینې نظارت کوي کولی شي هغه ته وي هغه نه بغیر موږ 15 نفره مشخصا هم دې دغه وظیفه ده چې کسان چې مواد اخلي د توظیف په ورځ باندې او د توظیف نه یو ورځ وروسته هغه ته زنګ وي د مواد د کیفیت د مواد د ویش د شفافیت او د کمیت په اړه باندې هغه نه پښتنه کوي ځان سره شت کی چې کوم ځای کې که څوک شکایت لري چې هغه موږ واخلو دا دغه طریقه دریمه طریقه موږ دوه ټلیفون شمیرې دي تفعال کړي چې هغه موږ سره زنګ وي هغه موږ ته زنګ وایي شي یو هغه د اوتومات د غږ تتون کې شمیره ده چې هر کله دوی کولی شي چې هغه خپل شکایت فرصت کی او بل دا ده چې پرسنل کې زموږ یو شمیره د موبایل نمبر دی هغه فعال دی هر وخت کولی شي هغه زنګ وي او شکایت فرصت کې موږ ته رسیدي ته
تاسو د پروګرام د تطبیق پر اساس باندې څوک د غمرستو مستحق ګڼل کیږي
دې کې موږ په یو سروي د شویډن مخکې د څلور کټګوري خلک دي چې یو عملدار دي چې هغه دوامدار عاید لري او بل متوسط دي چې هغه دریمه کټګوري غریب دي او څلورمه کټګوري ډیر غریب دي د وزارت انکشاف جهاد په نورو برنامو کې موږ دغه دوه کټګوري
روڼتیا پر اساس باندې څومره تضمین شته دی چې د خو توکو په خریدارۍ کې هغه ډول چې تدارکات کیږي پر رانا باندې اخیستل کیږي.
د تعرقاتو پر موږ د دې کې مشخص میکانیزم لرو چې هغه کې موږ د فساد او د سوء استفادې وینډو بيخي بند کړی ده. اوب د خاطر باندې چې موږ په دې کې په کلیواله سطح باندې پولیسواري سطح باندې خریداري کوو، غټ خریداری د ولایت سطح باندې یا ملي سطح باندې موږ د قراردادي یا تجارت سره نه کوو، او هدف هم دا ده چې په کلو کې دغه پیسې چینل شي. هغه وړ تجارت چې په کلو کې دوکانونه لري، په ولسوالۍ کې دوکانونه لري، هغوی ته هم یو ګټه د هغې د تجارتي پیسو د سایکل دپاره ورته ورسېږي. نو کمیټه ایجاد شوې ده، د ولایت د نظر لاندې د خریداري کمیټه هلته شته دی. هغوی روزانه نرخونو باندې کله چې د شورا ته موږ پیسې ولېږو یا لیږل شوي، هغوی د بانکي حساب نه پیسې را اخلي، دا مغورزی خرید باندې دا غورزی نرخ باندې نرخونه اخلي، او دا مغورزی په نرخ باندې خریداري کوي. کمیټه زمونږ دفتر او دا هغه سیمه کې چې هر څوک علاقه لري د دې پروسې نه نظارت کوي، یو ګوري او چې هر ځای کې مشکل پیدا شي موږ آماده ستو چې جواب ووایو.
هغه نوملار چې د مرسته کیدونکو خلکو د هغه وړاندې ستاسو ادارې سره یا هم نور څارونکو سره شریکي بیا یې پر بنسټ خریداري کوي.
نمره وخت نه جوړ شوی ده، بل هم داسې ده نمره په هغه وخت کې چې موږ د ساحو ته د مواد د سروې دپاره لاړو، دا نمره موږ سره هر کلي شورا شریک کړی ده. نمره موږ سره شته دی، یوازې نمره نه دی، د هغې کې کورنۍ نوم یې دی، ادرس یې دی، د خشکه ادرس یې دی او د ټلیفون شمېره یې ده چې موږ بیا وروسته د دې نه چې مواد یې واخیستل زموږ د همکاران ورته زنګ وهي او هغه ورسره د تایید چې مواد یې اخیستي که نه دي اخیستي او کیفیت یې او کمیت څنګه ده.
له کورنۍ مو هدف د یو واده شوي شخص دی که نه؟ په ټوله کې د یو کورنۍ مشر
موږ دلته د کورنۍ لپاره مشخصات یو څه ناڅه لرو، خو په ټوله کې کورنۍ هغه چاته په دې برنامه کې کورنۍ هغه چاته ویل کېږي چې یو دسترخوان نه راتاویږي او که یو دسترخوان جوړېږي. معمولا و نفرات تقریبا پاره کورنۍ کې فکر کوم شته دی
اړین دی چې البته که زه وپوښتم په وروستیو کې ځکه اړتیا خلکو ته بېخي که څوک غواړي خپل شکایت تاسو سره ثبت کړي، هغه دوه ټلیفون شمېرې چې وړاندې یاد شوې اما موږ اوریدونکو ته ذکر نه کړي کوم یو دی؟
هغه د موبایل شمېره 0515 505 0515 505 او د اوتومات غږ ثبتونکي شمېره 3-10.
د افغانستان د کلو او پراختیا او بیا رغونې وزارت معین پوپل حبیبي له تاسو ډېره مننه.
تاسو نن نړۍ مننه، په خیر اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام، د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو، ولې ځوانان زغم نه لري؟ هغوی چې د پیښو په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي پایلې یې څه وي؟ او ځوانان څه ډول احساسات کنټرول کړي او زغم وښیي؟ دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه وکمه جبار خیل یې درته وړاندې کوم.
ډیر کله ځوانان چې له داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکول شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د دې باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
د لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغاني ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغاني ټولنه یوه جنګ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عواملم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هر ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې ځوان احساسات کېږي. هر ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترنګ ووي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي، ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړی ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکو ګلولی آرین وای دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بېزغمه نه دي. وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کیږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعال دي، هغه زر نه غوسه کیږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري، څه چې په دې تېر شوي هڅې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بېزغمه کېدل ډېر کله سبب کیږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتلې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکو ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټ. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خوره په هغې خبره باندې یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس د خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پات کیږي، خلک یې ډارنه او بېغیرته بولي. خو ګلولی آرین وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کیږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چېرته د کنزا په مقابل کې زه کنزا وکم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حالت سره سړی مخ کیږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم داسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې، خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې وغواړي. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي او صله رحمي ونه لري، ژوند هیڅکله نه شي کولای. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید صله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم که نه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم که نه، زه ولې د یو انسان زړه بات کړم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یاران دوستان ډېر کړم، نه داسې چې خلک د ځان نه خواب بدې کړم.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په محل ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکې ځواني خپل د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نزغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپل همداسې ده، یعنی د دې دورې خپل یو ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې حالت پیدا شي د غوسه وي. اما تر څنګه دا هم یو عامل ده چې دی د ته څومره ورزده کول سوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي چې ماشومان تل دوه کلنۍ نه وروسته مرزده کوڅه چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړی کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبو ورشیندي.
یو خبره چېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په هاشه کلویګ مثلا د قومونو په منځ کې مطلع رابطې نهسته. ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونسي کولای. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، ښکارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کی. اما له ټولنیز اړخه او رواني اړخه مونږ کوي چې ډېر څه وکړو. مثلا مونږ کوي خپل اولادونه وروزو، تربیه کو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروخیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېرې مندوم نه زده، د ډېرې پلانونو، د ډېرې ښوونځیو نه زده، دا باید مونږ وروخیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قهر وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی؟ درېیم د مسلې د حل مدیر مهارت ده. مثلا ستونزه لري، ښه، اره ستونزه باید په غوسه حل سي، اره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بېرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووهم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بېغیرته ده. وایي ده زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي. دوی په یوازې دي چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفاخانې ته لاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولای شوی. اوس باید خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 500 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزیوري؟ به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړ کړی ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کې. دغه دی وسنجي. ما تر خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې تر صدمه نه رسیږي. ما تر خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، وې دی وایي خلک. او برز خو دی یو چا ته غیرتي وایلو، دی نه غیرتي وایلو لپاره د دنیا ته نه راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.
لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، لکل شراب دسرو لبان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم، نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم. Sati dimine bandar yamza, خان سنم مکڑا ستم پاش خان سنم نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا کمی خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو